قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا زما سلامونه ومنئ په دې خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او ری چې په پکتیا کې له 15 تشتول شویو څخه 10 تنه خوشی شوی دي د دې یو ځین نور موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته در اورو خو اوس قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه در اوروي
لمړی هم پام وکړی اتسو سر ټکو ته چارواکي وایي د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې 1.5 غمل سوي کسان را خوشي کړي د کابل پوهنتون په انګړ کې 14 دوه تن استادان ټپیان کړي او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې امریکایي کمانډو ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مهم مشر ابو سیاف وژلی د هم بشپړ خبرونه د هغو کسانو لډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي و 1.5 تنه پرون خوشی سول د پکتیا امنیه قومندان زلمی وریخیل ازادې رډو تو ویل چې د پاتو شپږو تنو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي
او خلک را خوشی سول سپکه ته پاتې غن انشاء الله خوشی کیږي دولتي څوک نشته سره دولتي نشته ټول عوام خلک دي ټول بیچاره خلک دي
ول سوي چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته هم سوي ده په پنشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یو پوسټه حمله وسوه د پنشیر سرپرست والی عبدالرحمن کبیری پرون ازادي رډو ته ویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی وشته عبدالرحمن کبیری په دې اړه ویل دای موږ پېښه چړو او عاملان به ونیول سي دلته بهرني وسلوال داعش او داسې نور ډلې فعالیت نه لري وسلوالو طالبانو په پنشیر کې د دې حملې مسولیت اخیستی او وایي چې امنیتي ځواکونه ته درانه تلفات اړولې دي د په لنډ وخت کې لومړی وار دی چې په پنشیر کې پر یوې امنیتي پوسټې د وسلوالو حملې د وسلوالي حملې خبر ورکول کیږي د کابل په هندون په انګړ کې پرون یو 14 وسو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش ازادي رډو ته ویل چې په دغه پیښه کې د په هندون دوه تن استادان ټپیان شوی دي
انتظار در
د وی د ماشام د وو بجو شاوخوا په کابل په هنتون کې 14 د چاودیدونکو مواد لامل سوي چې پولیس یې پاړه څېړنه کوي دانش زیاته کړه په پیښه کې د دواړو ټپیانو روغتي حالت شدای د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 4 وسلوال وژل شوی دي خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمېر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربان دي وژل شوی دي چارواکي وایي چې بی پلوټ الوتکو په شوال دره کې د وړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دی د راپورونو پر اساس په دې حملو کې لا 4 تر 5 تنه پوری وسلوال وژل شوی دي د عراق پوز پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسكر استوي د رمادي ښار زیاتی سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې تر کنټرول لاندې دي د عراق د پوز ویاند جنرال سعد ابراهیم د هیواد دولتي ټلویزیون ته ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمیل ورزی رئیس د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حمله کوي جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دی ورکړي خو ویل چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال شای په 2 ساعتونو کې لدې سیمه وېستل سي د اسلامي دولت ډلې پرون په 2 ساعتونو کې د عراق د انبر ولایت د مرکز رمادي زیات سیمه ونیولې چې عراقي ځواکونو ته غټ گزار غنل کیږي سپینه مانی وایي چې د امریکا کمانډو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژل دی د سپینې مانی خبر پانه وایي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر تر سره شوی دی د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د لومړی وار دی چې د امریکا کمانډو ځواکونه د سوریه په خاوره کې عملیات کوي د سپینې مانی د ملي امنیت شورا ویاند ویلي چې د عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوی خو د سوریه حکومت ته خبر نه ورکړی د ترکیه حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر ورسته لدی ووش چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت خو د سوریه حکومت دا راپور رد کړی او وایي چې یو کوچنی څارونکو بی پلوټ الوتکې وشتل سوي ده د ترکیه دفاع وزیر اسمت یلماز پرون ویل چې د سوریه لوري ورغلی هلیکوپټر د هیواد په جنوب کې د ریحانلی شارت نږدې د دوی هوایي حریم ته اوښتې و د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلی چې هلیکوپتر ته خبرداري ورکړل سوی وو او تر ویشتل کېدو وروسته د سوریې په خاوره کې ولوېده. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون یعنی د شنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف په حواله ویل سوی چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي. ولسمشر بردی محمدوف تېره اونۍ اوتریش ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې د اوتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. او د دې مال وروستۍ خبر ده چې د روسیې د هاکي ټیم پرون په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکي ټیم ته ماتې ورکړه. د هاکي د نړیوال جام سیالۍ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې روانې دي. د روسیې د هاکي ټیم به تر دې وروسته د کاناډا په وړاندې لوبه کوي. د هاکي د نړیوال جام پایلوبه نن د کاناډا او روسیې د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د چک جمهوریت او امریکا ټیمونه به د ژیړ یعنی برونزو میډال لپاره سره مخامخ سي. دا در دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسې زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د اساری رادیو د روانې خبرونې په دوام کې هم را سره پاتې شئ او د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په پکتیا کې له 15 تشتول شویو څخه 10 تنه خوشی شول. بی پولی ډاکټران وایي د کندوز په نشټو کې د ټپیانو شمیر 2 برابر شوی دی. ولسی جرګه په دې اړه پریکړه کوي چې په دولتي ادارو کې د کوم چارواکي عکس ولګول شي.
میدان نوایی کې د یو والي عکس لګېدلی دی یا یو قومندان د امنیت لګېدلی یا یو بل زورواکي بل عکس بخله جوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولې د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره د هیواد د فضایي حریم د کنټرول لپاره بهرنیو متخصصانو ته اړتیا لري؟
په تیر لس دالس کلونه کې موږ تدرونه وروزل، مګر ډیر وخت د حساب د فاصله چون د فضایي اداره دی په لاس کې ودی به او اوجتي عملی کار نه پېښوله.
په پېښور کې د قبایلی سیمو او افغانستان د سولې لپاره کانفرنس جوړ شو.
دغه خلک موږ ذکر راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا لپاره کیږي چې دلته کې په دې دوران لیکه باندې به پاړه ځایونو کې دی چې کم دنو ګیټ ویز جوړي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. اته بجې او 8 دقیقې دي. تاسې زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون سهار وسلوالو طالبانو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سپرلۍ موټرونه وګرځول او په هغو کې 15 تنه سپاره کسانې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه خوشي شوي او 15 هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. په دې اړه نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان په راپور کې واوري.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبې په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 10 تنه راخوشي شول. د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریا خیل وایي د وسلواله لوري برمته شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شول.
خلک راخوشي شول او سپکه سپورت دغه ان شاء الله خوشي کیږي. دولتي څوک نشته او سره دولتي نشته، ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي. کوماندو د ملي اردو د ملي پولیس دي
نوموړی زیاتوي د پاتې شپږو کسانو په لټه اعلام عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوالو له منګولو څخه وژغوري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوالو له لوري د برمته شویو کسانو شمېره 15 تنه وه چې 10 تنه یې راخوشي شوي او 15 هم د وسلوالو په منګولو کې دي.
نفر پورې نفر څنګه ورته شي پنځه نفر پنځه نفر شفاتي دي او وسوال ساتلي دي او تر دې داخله پورې خلک جنگ هم کړی ده دولت هغه خو یو طرف هم تلفات دی غوښتنه څوک پلیس نه دی نه طالبان نه خطه شوي ده خو
نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو اته تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې کیږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 13 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په اڅوره خوشی شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا تر دې پیښې مخکې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو په ځاځي ولسوالۍ کې د کرکټ پر یوه لوبغالي برید وکړ، دوه تنه یې ووژل او په لسګونو نور یې وتښتول. تر دې هم وړاندې وسلوالو سخت دریځو په زابل کې 1 مسافر تښتولي ول چې 19 یې وروسته خوشې کړل او پاتې لا هم د وسلوالو سخت دریځو په منګولو کې دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوالې اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو ناکراریو له امله د ملکي ټپیانو شمیر دوه برابر شوی دی. دا اداره په خپل راپور کې وایي چې په وروستیو څو اونیو کې لسګونو ټپیانو ته روغتیایي مرستې رسولې دي. د ادارې په کندوز کې د ملکي تلفاتو او د جګړې په سیمه کې د پاتې کسانو د وضعیت په اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې ده. جزئیات یې فرشته جلال زی اوروي.
د بیپولی ډاکټرانو نړیواله اداره وایي چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله د زخمیانو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. په زخمیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د ادارې ویلي چې څه باندې 204 زخمیان په تیرو دریو اونیو کې په کندوز ښار کې په خپلو روغتیایي کلینیکونو کې بستر او تر درملنې وروسته رخصت کړي دي. په دې کسانو کې لږ تر لږه 150 تنه ښځې او ماشومان شامل وو. په کندوز کې د بیپولی ډاکټرانو د ادارې ویغړي لوران ګابرایل په دې رپورټ کې ویلي چې اکثریت زخمیان په مرمیو لګېدلي او د بم په چرو زخمیان شوي وو. لاورن ګابرایل د هغو کسانو په اړه چې د جګړې په سیمه کې دي اندېښنه څرګنده کړې او په رپورټ کې ویلي موږ په یو شمېر ولسوالیو کې چې جګړې ځپلي د خلکو وضعیت ته ډېره اندېښنه لرو. جنګ لا روان دی او زیات خلک نشي کولای چې د درملنې لپاره کندوز ښار ته ځانونه ورسوي، ځکه چې په لارو کې زیاتې پوستې پرتې دي او تګ راتګ ګران دی. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملو او د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له امله ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان رسېدلی دی او په وروستیو څو اونیو کې زرګونو کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. که څه هم په دې نښتو کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو افغان چارواکي وایي چې لږ تر لږه 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د کندوز د چاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته وویل:
له چاردرې نه یم، منګا ورسې استو، زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاصې منګا بیرته درس ته شروع.
رپورټونه وایي چې په کندوز کې د روانو جګړو له امله په امام صاحب، قلیزال، چاردره او علي آباد ولسوالیو کې خلکو ته ډېر تاوان رسېدلی دی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا هم زموږ د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع. ولسی جرګه غواړي چې د یوې پریکړې په تصویبولو سره په دولتي ادارو کې د بیلابیلو اشخاصو د عکسونو د زړېدو مخه ونیسي. ولسی جرګه وایي د ملي وحدت لپاره باید په ادارو کې یوازې د ولسمشر او د افغانستان د مؤسس عکس وي. پر همدې مهال د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو شخصي نظر دی او په اوسنیو شرایطو کې ورته اړتیا نشته. که تاسو اوریدونکي غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بچو له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 8 باندې د هم داو شی به هم کولای شي چې اس ام اس یا پیغام را واستوي. اوس په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو ادارو کې له ولسمشر سربیره د یو شمېر نورو چارواکو او پخوانی رهبرانو انځورونه ځوړند وي. ولسي جرګه وایي چې د ملي یووالي لپاره باید دا انځورونه محدود سي. د افغانستان ولسي جرګه وایي په داسې یوې مسوبې کار کوي چې له مخې په هر اداره کې باید یوازې د ولسمشر او د افغانستان د موسس انځور وي. دغه جرګه وایي چې په دولتي ادارو کې د خپل سرو انځورونو لګولو یو ډول بې نظمي رامنځته کړې او د خلکو د ستونزو لامل ګرځېدلې. د افغانستان ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دې کار څخه هدف د ملي یووالي تامین او د یو واحد رهبر رامنځته کول دي. ښاغلي احمدزي زیاته کړه چې په دې اړه یو ګډ کمیسیون ته دنده سپارل سوې چې د ولسي جرګې په راتلونکو غونډو کې به ورباندې بحث وسي.
اکثره تاسو ګوري په میدان نوایي کې د یو والي عکس لګېدلی ده، یا یو قومندان د امنیې لګېدلی، یا یو بل زورواک خپل عکس په خپله جوړولی ده. دا غیر قانوني عمل ده.
ولسي جرګې دغه موضوع د شنبې ورځې په اجنډا کې هم شامله کړې وه، خو دا چې د جرګې نصاب رانه و نو په اړه یې پرېکړه ونه سوه. پر همدې مهال د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې دا د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو شخصي نظر دی او په دې اړه د دوی نظر نه دی اخیستل سوی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اوسنی وضعیت په کتو لازمه ده چې په هیواد کې د سولې، ثبات او د امنیت تامین په اړه کارونه ترسره سي، نه د داسې بحثونو په اړه چې ستونزې رامنځته کړي. دی وایي دا بحث د ولسي جرګې یو دوه وکیلانو مطرح کړی دی. زه فکر کوم چې افغانستان اوسنی شرعي توپکتو نور مسایلو ته اړتیا لري. پر همدې مهال د کابل ښار څو تنه اوسېدونکي د ولسي جرګې پر دې اقدام خوشی شي او وایي چې په دې کار سره به په دولتي ادارو کې د یو شمېر زورواکو کسانو د انځورونو د لګولو مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنه اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کچه د دې عکسونه به زیات استفاده کوي، یو د اشرف غنی چې اوس زمنګ رئیس جمهور دی د دې عکسي، او یو د احمد شاه بابا چې استقلال لاسته راوړی.
دا نن سبا رهبری لکه څوک د یو وکیل لګي یا په یو کړی پورې تړلی، دا ډیر مشکل ایجاد دی منځته راوړي. غیر د رئیس جمهور نه بل د هر چا عکس کې په موټر دی کې په دفتر دی، دا باید پاک سي.
د افغانستان ولسي جرګه پر داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې دا مهال د هیواد په اکثرو لوی ښارونو، لوی لارو، سپورتي لوبغالو او د ښارونو په ستراتیژیکو نقطو کې د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو انځورونه تر سترګو کیږي.
نو تاسې اوریدونکي هم که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، کولی شئ له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اته بجې او ولس دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره د هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه راپور تاییدوي چې ویلي دي امریکایانو په دې برخه کې میلیونونه ډالر لګولي، خو مهارتونه یې افغان لوري ته نه دي انتقال کړي. د دې ادارې مرستیال خبریالانو ته وویل دغه اداره به د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول لپاره چې د جون په دیرشمه یې له امریکا څخه اخلي پر خپلو امکاناتو سربیره له بهرنیو متخصصانو کار واخلي. په دې اړه د حمیدی هارون عثمان راپور واوري.
په داسې حال کې چې راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان د فضایي حریم کنټرول له بهرنیانو څخه افغان لوري ته انتقالیږي، افغان چارواکي وایي چې د دې کار لپاره به له افغاني او بهرنیو متخصصینو کار واخلي. د هوایي چلند اداره د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش هغه اندېښنې په ځای بولي چې ویلي دي امریکا په دې برخه کې له میلیونونو ډالرو لګښتونو سره سره ماهرین نه دي روزلي. د دې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ایساف ځواکونو د فضایي حریم د کنټرول په برخه کې افغانانو ته عملي روزنه نه ده ورکړې.
په تیر لس دالس کلونو کې موږ کدرونه وروزل، مګر ډېر وخت د ایساف د خوا څخه چون د فضایي اداره دی په لاس کې و دی به او اوجټي عملي کار ته نه پرېښوله. نو په دې خاطر اوس هغه نقطې ته موږ رسېدلی چې موږ آماده یو چې د افغانستان د فضا کنټرول واخلو د خارجي متخصصینو په واسطه باندې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه راپور کې لیکلي چې سره له دې چې په تېرې یوې لسیزه کې امریکا څه باندې 15 میلیونه ډالره د افغانستان له هوایي چلند سره مرسته کړې، خو بیا هم په دې نه ده بریالی شوی چې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. په راپور کې راغلي چې امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان د ملکي هوایي چلند پرسونل په تیره بیا د هوایي ترافیک کنټرولونکي به د 2014 کال تر پایه وروزي، خو د سیګال له دغه راپور سره سره د افغانستان د هوایي ملکي چلند د ادارې چارواکي له امریکا څخه افغانانو ته د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول د ترلاسه کولو په اړه خوشبیني ښیي. ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال به افغان کادرونه له نظري کارونو سربیره چې پخوا یې له ایساف ځواکونو سره ترسره کړي په دې برخه کې عملي کارونه هم وکړي. که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال په دې باور دی چې اوسمهال د تجهیزاتو او کدرونو له پلوه په دې توانیږي چې د هوایي حریم د کنټرول چارې سمې سنبال کړي، خو د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغان حکومت په وسیله د هوایي حریم کنټرول یوه ستونزمنه مسله ده. دوی وایي چې دغه مسله به د افغانستان د هوایي حریم له لارې د نړیوالو الوتنو د بندېدو سبب شي.
د خاطرې په نامه د جنسي تیری یوه قرباني شوې میرمن له حکومت غواړي چې د دې پلار ته سزا ورکړي. پر خاطرې د دې د پلار لخوا جنسي تیری شوی او د دوو اولادونو مور شوې هم ده. د ښځو د حقونو فعالان تاکید کوي چې د داسې محاکمو ځنډول د ټولنې په ګټه نه دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
خاطرې د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل پلار پرې په زور جنسي تیری کړی چې د همدې ناجایز جنسي تیری په نتیجه کې د دوه ماشومانو مور شوې ده. دی وویل کال مخکې د خپل پلار له ظلمه دولت ته عریضه کړې دي. دی له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د دې پلار محاکمه شي.
پدرم ظالم بود، اینه می کارا به حقم کت بر تمام قومش گفتم.
پلار می ظالم بود، دا کاری زما په حق کې وکړ. ټول قوم ته می ویل هیڅ چاره سره مرسته ونه کړه، دولت ته می عریضه وکړه. پلار می وس په بند کې شپې ورځې تیروي. نتیجه هم وخوده چې د ماشومان زما له پلار دی. یو نیمه میاشت کېږي چې د محاکمې په تمه یم، خو محاکمه نه دایریږي.
خاطره په داسې حال کې د خپل پلار پر محاکمه کې دوه ټینګار کوي چې ټاکل شوی و د خاطرې پلار حلیم د شنبه په ورځ د کابل ښار په لومړی قضایي ناحیه کې په علني ډول محاکمه شي، خو په دې ورځ دغه محاکمه د نامعلومه دلایلو له امله وځنډېده. خاطرې د محکمې په مخ کې ازادي راډیو ته وویل چې 12 کلنه وچ پلار یې د لومړي ځل لپاره پرې په زور جنسي تیری وکړ. د زیړ بخنو سترګو لرونکي غنم رنګ خاطره وای چې اوس مهال 28 کلنه ده، خو له الوتی رنګ، کمزوري بدن او نیمزالو جامو داسې ښکارېده لکه و یا 30 کلنه چې وي. خاطره چې 4 کلنه لورې لګوتې نیولې او 3 میاشتنی زوی د دې د مور په غېږ کې و، وویل چې که پېښه یې رسنیو ته نه وای ایستلې حکومت به پلار هیڅکله هم بندي کړی نه و. د خاطرې مور زهرا نومېده او په داسې حال کې چې د کابل سره لمر ته له خپلې لور او د لور له ماشومانو سره ولاړه وه، له حکومت یې وغوښتل چې د دې خاوند چې د پیښې عامل دی ژر تر ژره د محاکمه شي.
لومړی مې خپلې خواښې او بیا مې لورونو ته وویل، بیا مې درې ځلې دولت ته مراجعه وکړه. زه نور څوک نه لرم، له عدلي او قضایي ارګانونو غواړم چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا پیښه غندي او عامل ته سخته سزا غواړي. د مدني ټولنې غړي وایي په داسې مواردو کې د پرېکړو ځنډول د خلکو په ګټه نه دي. د ولسی جرګې غړی او د ښځو د حقونو فعالې شینکۍ کډوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
داسې اشخاص چې دا رقم جرم مرتکب کېږي واقعا د سختو مجازاتو مستحق دي، او په داسې اسلامي ټولنه کې چې د اسلام خلاف یو حرکت د انسانیت یو خلاف حرکت بل څوک مرتکب نه شي او جرأت نه کوي. دغسې جرمونه باید علني مجرم مجازات شي تر څو پورې نور هم لیدنه.
د خاطرې د معلوماتو لمخې د دې لپاره چې پلار یې له قانونه پټ پاتې شوی وي، وروستي 3 کلونه یې په بغلان، کندوز، کابل او پروان ولایتونو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای تیر کړی دی. عدلي او قضایي ارګانونه وایي د تیری کوونکي دوسیه بشپړه شوې او په راتلونکو 3 ورځو کې به محاکمه شي. دا چې دا محکمه به کله دایریږي او د پیښې عامل ته به کومه سزا ورول کیږي دا به وروسته معلومه شي.
په پېښور کې د پاک افغان ورسی تړون لخوا په قبایلي سیمو او افغانستان کې د سولې او پرمختګ په اړه یو ورځنی کنفرانس جوړ شو. په دې کنفرانس کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو پر سلګونو کسانو سربیره له افغانستانه هم یو شمېر کسانو ګډون کړی و. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق دغه کنفرانس ته ورغلی او له هغه ځایه دا راپور راستولی.
دغه کانفرنس چې د پاک افغان ولسی تړون د مدني ټولنې لخوا جوړ شو، د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو سربیره پکې د پېښور د یو شمېر مدني ټولنې غړو، افغان محصلینو او له افغانستان راغلو سلګونو کسانو ګډون کړو. د غونډې ګډونوال د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د موجوده ستونزو په اړه وغږېدل او د دواړو هیوادونو له دولتونو یې غوښتنه وکړه چې په دغه سیمو کې د تروریزم په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، اوسیدونکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې تجویزونه هم وړاندې کړل. د پاک افغان ولسی تړون مشر اورنګزیب خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس د موخې او مقصد په اړه وویل.
د پاکستان او د افغانستان په مېز کې چې کومه سیمه پرته ده، دا هغه غاړې ته همدغه مخلوق دی، دغه ممن دی، دغه شینواری دی، دغه شلمانی دی او دې غاړې ته دا او د هغه یو بل سره په هر لیول باندې د یو بل سره یو دی. نو دغه خلک مونږ ذکر راوختي دي چې کم اقتصادي تړون د سبا د پاره کیږي د دې وطن کې، یعنې د پاکستانی چارواکو او د افغانستانی چارواکو د دې د یو فیصله شوې ده چې دلته کې په دې ډیورنډ لیکه باندې با پاړه ځایونو کې دی چې کم دنو ګیټ ویز جوړی. نو موږ وو چې دې د دې لنکس نه د منځني پښتونخوا سیمې ته چې کم دنو فائدې ورسی، دا زموږ مین مقصد.
غونډې ته له افغانستان راغلي ګډونوال عزت الله شینواری ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونه د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د راشي درشې لپاره ګټور دي او ښایي د ستونزو په حل کې هم رغند رول ولوبوي.
موږ سپورژمنه سره کړی چې داسې غونډې به په کابل کې هم کېږي، داسې غونډې به جلال آباد کې، داسې غونډې به پکتیا کې او داسې غونډې به پښتونخوا نورو سیمو کې سره کېږي او مشترک مشکلات به سره وایو او د هغه حل لارې چارې به د کوټې د بولانه نیولې تر چتراله پورې د سرحد دواړه غاړې پور کې سوځي او همدغه پښتانه د دوه ور خېږي. موږ مجبور یو چې غږ پورته کړو. کله چې یو شی زیات غږ پورته شي حتمن د حل لارې مروزي، حل لارې مري غږ پورته کوو او د غږ پورته کولو کې به عملی لارې چارې لټو.
د کانفرنس یو بل ګډونوال نظیف خان هم دا ډول غونډې د پاکستان او افغانستان د اړیکو لپاره مهمه ارزوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید شته ستونزې د خبرو اترو لارې هوارې کړي.
دا غونډه موږ یو خوشبختي ګڼو، یو ښه اقدام ګڼو. د پښتنو قبایلو په حواله باندې دغسې د افغانستان پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په حواله باندې
د یادونې وړ ده چې له بېلابېلو قبایلي سیمو راغلو ځایي مشرانو او د مدني ټولنو غړو پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې د پوځي عملیاتو له امله له دغه سیمو څخه د بېکوره شوو خلکو د بېرته ستنېدو لپاره د لازم اقدامات وکړي او همداراز د په دې سیمو کې هغه ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نورې دولتي ودانۍ ژر تر ژره ورغوي چې په پوځي عملیاتو او یا هم د ترهګرو لخوا له منځه وړل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ستاسو ته پیغامونه. خالد زابلی لیکلی اکثریت افغانان تر ډوډۍ سولې ته زیاته اړتیا لري. عبدالباقی هلمندوال د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي د لویو لارو امنیت ډیر خراب دی، د امنیتي قواو څخه هیله ده چې دې مسئلې ته توجه زیاته کړي. سیف الرحمن غزنوی لیکلی دی چې د افغانستان خلکو ته سوله پکار ده، باید حکومت تر هر څه وړاندې سولې ته جدي پاملرنه وکړي. غلام سرور صدیقی لیکلی دی چې په کندهار او یو شمیر نورو جنوبی ولایتونو کې په وروستیو کې امنیتي وضع خرابه شوې ده، خو دومره هم نه ده خرابه شوې لکه څومره چې په رسنیو کې تبلیغات کیږي. میوند آشنا له کندوز لیکلی دی چې د کندوز نښتو ډیر دوام وکړ، هیله لري چې د امنیتي چارواکو له لوري به دا جګړې ژر تر ژره پای ته ورسیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم سالم محمد صالح د نړۍ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته
امریکا چپ کرسچن ساينس مانیټور ورسپنې په خپل ورستۍ غني کې په افغانستان کې د سولې پر هڅو یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه ورځنی خبرې له نتیجې پرته پاتې ورسېدې. د لیکنې په دوام راغلي دغه خبرې په داسې حال کې وسوې چې له افغانستانه د اکثریت بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی او وسلوالو طالبانو په شمالي ولایتونو کې تازه عملیات پیل کړي دي. په مطلب کې ویل سوي چې ظاهرا اوسمهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د سولې په وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې څه تضمین شته چې طالبان به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو له وتلو سره د سولې بهیر ته لیوالتیا ښیي. د امریکا چپ بل ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مطلب کې لیکلي تیره اونۍ د کابل پر یوه میلمستون په حمله کې یوه امریکایي ښځه هم ووژل سوه. د ورځپاڼې په حواله هغې خپل ټول ژوند د نیستمنو کسانو په ځانګړې توګه په نسبتا وروسته پاتې هیوادونو کې د ښځو د ژوند ښه کېدو ته وقف کړی وو. دا خبره د شپږ څلوېښت کلنې پاولا کانټور پلار انټونی کانټور کړې ده. چارواکو ویلي چې دغه امریکایي میرمنه د کابل په پا پارک پالاس میلمستون کې اوسېدله. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په شپه پر دغه میلمستون برید وکړ چې په نتیجه کې یې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان ووژل سول. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې پاولا کانټور په کابل کې د غنمو د تولید له یوې نړیوالې ادارې سره کار کاوه. د هغې پلار ویلي چې لور یې په بېلابېلو هیوادونو کې کار کړی او تر ډېره یې د ښځو پر اقتصادي ودې تمرکز درلود. هغې له 2008 میلادي کال څخه تر 2010 پورې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې د مشرې په توګه هم کار کړی دی.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو لومړی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې قسیم سوله ملي اوروي.
د هغو کسانو له ډلې چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تښتولي وه دېرش تنه پرون خوشي سول. د پکتیا امنیه قمندان زلمي وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره هم عملیات روان دي. په پنشیر کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوستې حمله وسوه. د پنشیر سرپرست والي عبدالرحمن کبیری ازادي راډیو ته وویل چې حمله د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې سوې، خو په نتیجه کې چاته تاوان نه دی اوښتی. د کابل په هندون په انګړ کې پرون چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د په هندون دوه تن استادان په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي دي. دغه پیښه پرون شوي ده. د عراق پوځ پرون ویل چې د رمادي ښار ته اضافي عسکر استوي. د رمادي ښار زیاتې سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دي. سپینه مانی وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونو پرون په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر چې ابو سیاف نومیږي وژلی دی. د ترکیې حکومت وایي چې د سوریه یو هلیکوپټر وروسته له دې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون ویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلی دي. او د روسیې د هاکی ټیم پرون په نیمه پایلوبه کې د امریکا د هاکی ټیم ته ماته ورکړه.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. تر څو شیبو پورې به جاوید نعیمی را سره نه وي. جاوید نعیمی به د خبرونې په منځ کې را سره ملګری شي، خو سر لدې شیبې تاسو ټول اوریدونکو ته بلنه درکوم چې ټلیفون را وکړئ او د خبرونې د موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړئ. موضوع لکه څنګه چې مې مخکې هم اعلان کړه، د ولسي جرګې یو شمېر غړیو پرون وویل چې یو مصوبه باید تصویب شي او دا پکې وټاکل شي چې په دولتي ادارو کې د چا عکس نصب شي. دوی ویل چې باید د یو تن عکس په دولتي ادارو کې نصب شي او د متفرقو او مختلفو کسانو عکسونه له دولتي ادارو څخه لرې شي. بیا شمېر وکیلانو ویل چې مختلفو کسانو، قمندانانو، والیانو خپل عکسونه په بیلابیلو ادارو کې نصب کړي دي او دا هغه څه دي چې په نورو هیوادونو کې نکیشي. ستاسو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ چې په دولتي ادارو کې د یو شخص عکس وي او که د یو شخص وي نو د چا وي؟ او کنه فکر کوي چې د پوسنی شکل سره د مختلفو شخصیتونو عکسونه په مختلفو دولتي ادارو کې موجود وي. د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0992235 هم دراس د افغان بیسیم 0913 شمیره ستاسو په خدمت کې ده. هله لرو چې لند او واضح پیغام به هم راولیږي. البته یادونه کوو چې د جرګې مرستیال یعنی د ولسی جرګې مرستیال خبر اعلانو ته ویل چې دغه اداره بښنه غواړم د مشرانو جرګې مرستیال ویلي دي چې د دغه غوښتنه چې د ولسی جرګې شمېر غړو یې کړې ده په مناسب وخت کې نه ده شوې. دا غوښتنه دغه مسله د دې مسلې مطرح کول په اوسنی وخت کې لازم نه دی. افغانستان تر دې زیات مشکلات لري، هغو ته توجه پکار ده. اوس په تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې خپل نظر څرګند کړئ. اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ. صاحب
بله، سلام علیکم. صاحب ته خیر جمعه ګل زلام ده.
سلام علیکم، مهرباني کوئ. زلام صاحب
جوړ سه مزوم د اکسو په باره کې دا نه چې دا
بله بله
مشان دې ته بس کړنه.
بله صاحب،
خبر خو شو خبره کړي چې دولت باید د دې همکاري وکړي چې ځینې ادارو کې ګوري د اشرف غني عکسونه دي، وبل چې د عبدالله دی هغه اجرایی رئیس دی، هغه نه د سره فکري عکس دی، یا ګوري د مسعود عکس دی، د برهان الدین عکس دی، په یوه وطا کې ګوري ته چې دلته موزیم یې خلاص کړي یا نمایشګاه ده چې خلک ورته د عکسونه وګوري. دا یې دغه عکسونه د دولتي موټر کې د شاه مسعود عکس دی، حتی د هرات زوم چې دی لیوای
بله
تر دا موږ باندې د عشا مسعود عکس نه ست دی، نه دغه د جمهور عکس نه دی، ته د خارجي دولتو ته وګوره هغه یو عکس دی د خود مثلا د جمهور عکس دی، بل هیڅ عکس نشته. چې د شمو دې ته اشاره کوي چې دوی باید دولت د دې سره همکاري وکړي. دا ځین عکس د لکه هغه جادي اکسپرسان عکس دی، هغه د موټر څخه د وټاکو څخه د دولتي ځای څخه تر مخه لري کې دا نو څه چې باید د دوی سره وشي.
صحیح، ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
السلام علیکم، خو خیر د زابل ولایت مرکز سره په تماس کې یم. کاروان ستا او محترم اوریدونکو په لوري د سلام وړاندې.
سلامت اوسئ دوکې صاحب، مهرباني.
د خپرونې په هکله خو موږ دومره ویلی شو چې عکس بیخي باید وي او عکس هم نه وي. څه ضرورت څه ګټه
چې سیونه په وګاتنه لري، هغه باید د شیدات کې غاز خم باید وځي. توخي صاحب، توخي صاحب، داسې هواد را وښوېست چې داسې هواد را شودل شي چې هلته عکس نه وي دی و شخصیت په دنیا کې داسې هواد شته. خارجي نړۍ نه یادوم، اسلامي نړۍ در یادوم.
هم د رئیس جمهور عکس.
بله،
رئیس جمهور د ملک مصر عکس باید وي.
سید کوردی ودان، البته دی عکس دی موجودیت په ارتباط لکه څنګه چې په هیوادونه بیرغ ته ضرورت لري، خپل پیسو ته ضرورت لري، نشان ته ضرورت لري، همدغه سی عکس هم لري، ملي سرود ته ضرورت لري، داسې ځینې شان شته چې ټول هیوادونه لري او په دغه شکل سره همدا په حقیقت کې یو هیواد نه هیواد جوړوي. کدا شان ونه لري نو هغه هیواد کامل نه دی په یو شکل دی اشکالو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي رادیو
سروان ستاسې او د آزادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایو.
سلامت اوسې.
کینی چې ډیر ښه پروګرام برابر کړی دی، نو باید په ټول دولتي ادارو کې په هر لغه کې باید نه د اشرف غني عکس وي او د نور عکسونه نه وي. بعض خلکو په محترم سره خړې دي ماشان عکسونه دي ولي کومندانان عکسونه دا باید لیست شي. ثنا د اشرف غنی عکسونه باید وزړي. موږ د وطن مداري بس سره نظر.
مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو خیر روز، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه دې ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
مولانا جان محترم اختر افغان یما، محمد اختر افغان یما، او دماري هو غلانو نه دی او چاروا کو نه کاغل ورپوري دي یا چټپوري دي. د خدای او د رسول په خاطر باندې او توای یو ځوان په صفات ورته باندې باز ځوانانو مسته کوما
نور مدا بچان روزی کا خبر سی بولے خلق تو ڈوڑی نہ رسے گی خلق نو کی عمر سال خلق پر سب کہہ دی تاس پاک سو بن نخری کہ وہ تاس ہا خلق رہ دوی ہا خلق پر دفتر کے مقصد کو دی وسن سر خیانت کرے دا دی وسن دسن جی مل کا تو سوال ولا گویا قسم ولا گویا احمد شاہ احمد شاہ داری سے محمود شاہ سے تاس بلا وی جی وطن کی مور بل کرے دا او خلص اندا مشکل دی پن شریان لخوان کی گی او دا ټول مشکل دی را جوړ کرے
بل ډیر مننه خیر دے کوم قوم حکومت لطفا ما یادوی لطفا داسې د خبره مکوي ځکه چې افغانان اسې هم ډیر مشکلات لري ک دغه سي دي چا سیمه یاد کی قوم یاد کی نو دا اختلاف به نور هم زیات شي ګټه نشته بل اوریدونکو له روزان معرفي کی
سلام علیکم شمع احمد من مزار شریف
مهرباني کوي شمع احمد صاحب مهرباني
سلام علیکم ټول اوریدونکو د آزادۍ رادیو ته ما نظر خدا سره چې دا خلقو کی ملی شورا کی ته خبر کړی دا رښتیا دي یعنی ارزای چې هر شهر ته ورته د افغانستان ارزای هر څوک چې حاکمي دغه یا زورواکۍ دغه اکسي یو ایران ته تللی ما خالي دغه د رخبر اکس لیدلی هغه هم په یو داسې خالي ځایونو کې یو څه هم ځای کې د افغانستان د دې پرستانه دغه دی نو بس دا رقم چې دغه سیستي نو صحیح دی چې هغه د هغو نظر
بله کور ودان سلامت اوسې. د جاوید نعیمی هم سټوډیو ته راغی. نعیمی صاحب شراغلاس اوریدونکو ته تاسې موضوع اعلان کړئ.
بله حتما، طوری که در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی شنیدین، ولسی جرگه افغانستان خواسته تا تصویب مسوده ای را در برنامه های خود داشته باشه که جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در اداره های دولتی بگیره. ولسی جرگه گفته به هدف تقویت وحدت ملی باید تنها عکس مؤسس افغانستان و رئیس جمهور در اداره های دولتی موجود باشه. امی موضوع برنامه امروز میکروفون شما هست. ای که شما چه فکر میکنین؟ تا چه حد این تصمیم بجا است و نصب برخی از تصاویر از افراد و شخصیت های مختلف در افغانستان تا چه حد تاثیرگذار بوده و تا چه حد روحیه منفی را ایجاد کرده؟ میتونین برای ما زنگ بزنین. شماره های تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 است. میتونین همین حال برای ما زنگ بزنین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 میتونین برای ما پیام های کوتاه بفرستین. شنونده روی خط داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، مهربانی کنین.
مهربانی وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه چې سمینم د پراري ولایت د بلونو په ونه ساري سره خبره کوم.
مهرباني.
په دې نظر خپل شپن ډیر معافی کوم چې دا تاسو خبره شوار یو ادارې کې هر چیرې چې دا ډیر عکسونه یې دوباره دا خلکو تر ما باندې ډیر نفرتونه دي. داسې خلک عکسونه زلیږي چې دا هغه د خلکو په وینو لاسونه یې سره یې او ځکه خلک هم په دغه باندې باور کوي چې د خپل حکومت باندې چې دا هر سړی عکسونه دي، هر زورواکي عکسونه. یوازې باید د یو شخص هغه چې ملي شخص وي د هغه سړي عکسونه باید په ادارو کې یا کوم ځایونو داسې چې خلک ځي همته دغه سړي عکس
مهمدي
جمهور راځي.
صحیح، مننه چې ټلیفون دې وکړو. نظر دې څرګند کړو.
بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
مهربانی کوئ.
نه غواړم چې نوم واخل شي، اما د ټولو چارواکو چې دا غوښتنه لرم خدای به خلک خبزه کړنه وایي. خدای پېژنه، که خدای پېژنه دا ته خدای باور وکړه. په دانګان کښې مونږ جنګ ته تللی و چې اردو هغه یې خرڅوله، برش ورته وله، د کوم وریځ چې ورته وله هغه یې خرڅوله. وزارت داخله کښې دي خلمونیا کسونه لګېدلي دي. خدای په خاطر هغه د فرهنګ د کلتور دښمن ده. دوی په خپل په جا کښې خپل رئیس جمهور چې دي خلمونیا کښېنه په وزارت داخله کښې لګولي. دا ملتونه چې دا غوښتنه د خپلو ځوانانو څوک نه پوهېږي چې د دې ټول رئیس جمهور موږ د هغو نه تابعداري کوو. ځکه چې قرآن هغه چې وایي چې یو رئیس جمهور اسلامي رئیس جمهور هغه شر څه وایي د هغو حکم موږ منو. ځکه هغه چې که سوال چې موږ ټول سره ګډې که ګناه یې قرآن هسه هغه د هغو کار موږ جوړو موږ ګناه کښې ګډ نه وي. موږ یې حکم منو. نور عکسو چې وایي دا ورځې لګوي چې باندې کښې هر عکس
ډېره مننه. بله، له موضوع نو تاسې وځئ. وبښئ، ډېره مننه. کور دې ودان.
تشکر، سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که از تصمیم ولسی جرگه به خاطر برکناری تصاویر بعض اشخاص از اداره های دولتی استقبال میکنه و امیدوار است که هرچی زودتر مقام های افغانستان در این مورد دست به کار شوند. و فریده امیری هم در پیام خود نوشته کرده که باید عکس بعض از افراد که حتی شناخته هم نمیشن باید از دفاتر دولتی دور شوند.
خلیل احمد اخلاقی میوند کندهار څخه لیکلی دی، وای د اشرف غنی عکس دی وی ځکه چې ولس مشر دی. عبدالله ستوری هم له کندهار لیکلی دی چې د میرویس خان عکس دی وی. او بل اوریدونکو سیف الرحمن له کندهار لیکلی دی وای تصویرونه سیاسي تعصبونه ډیروي او بدی اغیز شیندي، نو پوی نه شو چې تصویرونه موجودیت او کنه موجودیت. بل اوریدونکو عبدالله شعبان ل ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی، ارغستان د کندهار ولسوالی ده، وای د ولسی جرګې دا نظر سل پسل کې تاییدوم، خدای دې وکړي چې همدا مصوبه ژر تر ژره تصویب کړي.
بریم به شنونده های ما از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما، مهربانی کنین
خبری وکړي. صاحب
لطفا صحبت کنین.
مهربانی کوی صاحب،
مهربانی.
خیر، دوی لکه چې آواز ناوری که ریش دوباره تلفن وکی بل تا به نوبت ورکو.
بفرمایید صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
خوب هستین؟ بخیر.
تشکر، سلامت باشین. بفرمایید صاحب.
نظر ما دی وقت زمان که در افغانستان جنگ سیاسی رو در طرف این مصادره که مصادره پیش کرده ای کاری عاقلانه نیست و تصویه خامی را اینا برمیخیزه و برادر مگر اکسی در جمعه های سابقه اول جمعه هم کسی پنج سال پرا میتونه کسی نمی کنه و پس خودی گرد من مهده مگر اکسی امچه عبدالی یا سلطان محمود غزنوی یک سای سابقه در دایر باشه
بیشتر فکر میکنم. بله، چیزی که ولسی جرگه میخواه امی است که عکس کسایی که فعلا هستن، حیات هستن، عکسای از اونا بیشتر در اداره های دولتی نصب است و بیشتر در این مورد ولسی جرگه افغانستان میخواهد تصمیم بگیره. در این مورد شما چی میگن؟
در این نظر ما است که عکسای فعلا ما میگن دولت عکسای کلای گوناگون است و عکسای در از بالای کلای که در جنگ داخل زن و آنها در عکس بنظر ما اگر اکسای امپراتوری سابقه باشه مانند امشای عبدالی و سلطان محمود غزنوی یکی از اینا انتخاب شد بردار مایی تصویلی هم نیست میکنم مردم در اعتراض هم نداره.
بله، تشکر میکنیم، از شما سلامت باشین. بریم باشین اونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است،
مهربانی کوی صاحب.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام،
مهربانی.
سلام، بخیر،
سلامت و سیلکم زینه و نظرم ترگن کی
جلال جن هلمند ولایت لګرمسیر ولسوالی نام
صحیح
ما دغه د ولسی جرګې چې دا کوم دغه کړی دی دغه د یو لغه چې څنګه اشرف غني نام بغیر د نورو دغه تصویرونه ګټه نه کوي چې ضرورت نه یې عکس ته خو بالکل ضرورت نشته خالي دا درې جمهور عکس دی دا که ولګېږي خو بالکل صحیح دی دا نورو د ګټه نه کوي دغه د ولسوان دی که جه نور جغت چارواکی دې دوه عکسونه په ګټه نه دي نه پیدا کوي حالي د ولسمشر اشرف غنی هغه چیزې دغه بالکل صحیح دي ټول خلک به در باندې خوشاله دي.
ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهرباني.
سلامت اوسئ، مهرباني.
اریانا سینیمو باندې یو دوه کله ګیرنه یو سره غری دا یو سره مکو دا اوبله ټوټه یو دی ولی پاسه دې په دې ورو ټوټه یو کته کړې دا څنګه دا سین دې چې لاسو دې دا ترلو خو څه کې خدای ته وځي دا موټر باندې اول ځخه یو دې سیوان ته خدای دې وخت ما یې په علاقه سره دې ځاګ نه راته چار ته باندې کته راځي ځاګ نه راته په همان نقطه کې اثرای ګورو
صحیح
نو دا غل دولت ډیر اوال چې موټر خو څه کې موټر ورکی
صحیح. من نه تاسو نظر واریدل شو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي.
سلام، څنګه به خیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني.
خیر جن د ګان یو ته شي یو څوري صبر کوم.
مهرباني کوي.
نه نه غوښمه درته لا کوم شي خبر او پرشتار کوم نو مې یادونه بر افغانستان
بله دا نه قومونه ما یادوي دا خوش خبره نه ده بیا خو یو بل څوک ستا قومیت کی او دا خو بیا نفاق زیاتوي کنه موجو
بایی چی بایی چی دولت دام پا خبر چی بایی چی دا اداری دام پا خبر کنه چلسش کری
سای نه دی موضوع په ارتباط لطفاً خبری وکی که نظر لره که نه بل آوریدون
کتا برم موضوع خونو موضوع په ارتباط پا موضوع په ارتباط آوه هم بودید مرشو مچتا که پا روزم پیدا چی خدای سای مطالع کنی میشدو هم چی
بله سای ستاسو نظر و آوریدل شو بل آوریدون که لرو
بفرمان سیب رادیو آزادی است تماس از این شنونده ما قطع شد. برخی از شنونده های رادیو آزادی پیام های هم بر ما فرستادند و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه ابراز کردند. یکی از اونا عبدالشکور از ولسوالی دوشی بغلان است گفته که برای اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان البته از اقدام ولسی جرگه تمام مردم افغانستان استقبال میکنند. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که نصب عکس مقام های بلندپایه در اداره های دولتی مهم است و یک باور داشتن به حکومت وحدت ملی است. یک شنونده دیگر ما هم که نام خود را نوشته نکرده نظر مشابه داره و میگه که برخی از عکس ها باید نصب باشن اما افرادی که در مسائل مانند تفرق اندازی دخیل هستن عکس از اینا باید برداشته شود.
بله یو تو پیغامه به نورم ولولو بیا به عوریدون کتن و بطور کو خالد خانزاده لکنده هر لیکلی وای زما په باور یوازې باید احمد شاه بابا تصویر وي. حکیم خان شهید زوی له خوست څخه لیکلی باید یوازې د ولسمشر عکس وي او بلاوریدونکو چې نوم یې لیکلی دی حکیم خان شهید زوی نه پوهېږم چې حکیم خان شهید زوی څو پیغام رسولی د همدې ولسمشر د عکس غوښتنه کړې ده. سیف الله له اروزګان څخه لیکلي وایي موږ ولسمشر لرو د هر افغان څخه غواړو چې په دولتي او غیر دولتي ځایونو کې د هغه تصویرونه وکاروي. عبدالباقی هلمندوال لیکلی دی چې باید په دولتي ځایونو کې د ولسمشر او یا هم د احمد شاه بابا تصویرونه نصب شي. او له میوند ولسوالۍ د کندهار څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي زما په نظر د زورواکو عکسونه باید لرې شي.
بریم به شنونده ها از طریق تلیفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام
علیکم جنرال خان، احمد زی خبر کوم لوګر ولایت نه مهرباني کوئ
سر کاروان سے دادا سے خبر ایک ہوئی دا لکی صاحب روان چی دا بلوی کچھ باندی خبر گی لگا تیر کال دوی سر مثلا دا شرب ونجر ٹیم سر انتخابات نمانل پاس کو دا وڑا خبر دی اکسو خبر سو دا لکی صاحب دن تیجر یہ گڑی دی زان کو دی پوئی کی شتا مثلا چی دی وران دی کئی بیچ شاہ پر سپورٹ ہو لری دوی سر دا خبر سنو ما دوی دی دا قانون تصید کی سر لسابان و کابل ولا کپنگر ولا ترکی دیتا ایتو دی احرام نکی یو عادي شخص کوای چې د دوی په مقابل کې جواب ګوري هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دا څنګه باندې لاړ شي. دا اداره خراب ده. همدغه قانون چې نن تصویر سبب د عبدالله پنجشیر کې یا په نورو ولایتو کې دا عکسونه دي په بنینګرهار کې زهر واک در نهار کې دا نور چارواکي اداره له پاس سره خرابه ده. هیڅ امکان نه لري دا قانون چې په پاکستان یو بل ملک کې تطبیق شي صحیح تطبیق کېږي افغانستان کې څوک هیڅ چاته احترام نه لري. اداره له پاس سره خرابه ده. جمهور امر منو چې ولې د انتخاباتو قانون څنګه ګل انتخاباتو څو غیر قانوني او قانوني انتخاباتو دې سره مني
مننه سلامت اوسه کور دی ودان د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي لطفا لنډ خبرې کوي.
واسنونده ها یک چیز هم میخوایم که لطفا روی موضوع برنامه صحبت بکنین. اینه که هر موضوعی که به ذهن شما گشت باید او را همه بشنوند. عبدالواسی مخلص از ولایت لوګر ولسوالی برکی برک در پیام خود نوشته کرده که از این تصمیم ولسی جرګه به خاطر دور کردن عکس از اداره های دولتی به غیر از رئیس جمهور البته عکس رئیس جمهور استقبال میکنیم. رومل از ولایت بغلان نوشته کرده که در قانون اساسی نوشته شده که بدون عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها در دفاتر و تمام جاها باید دور شوند.
او د تلفن لاری اوریدون که او گرو چی چوایی مهربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب مهربانی کنم.
نایمی صاحب خوب هستین؟
تشکر سلامت باشین. سلام مهربانی
شما که تمام کنم.
سلام سب شما بخیر.
از ولایت کاپیسا بتمام.
بفرمایید سب مهربانی.
تشکر. موضوع برنامه میبخشید مورد چی بود؟
برنامه را اگر میشنیدین از آغاز میدونستین که موضوع برنامه همی هست که در مورد دور کردن بعض از عکس هایی که در اداره های دولتی نصب هستند. بفرمایید سید.
تشکری خو نعیمی صاحب اقدام خوبی است به خاطر از اینکه گویا هم اتفاق وحدت ملی آورده شده باشد و همی عکس های گم شود. در حقیقت امو کسایی که کارهای غیر قانونی میکنن و میخواین که برای خود یک مصدر داشته باشن و از او عکس و از گروه به اصطلاح خود به او منصوب بتون بدن، این کار به اقدام دولت و اقدامی را که شورای ملی به دست گرفته یک پروسه خوبی است به خاطر از اینکه در حقیقت وحدت ملی به شکل واقعیش تمثیل شود و از امی حرج و مرج و از امی هیاهویی که در وطن جریان داره از امی جلوگیری شود بسیار اقدام نیکی است.
بله تشکر، سلامت باشید.
بل اوریدون که لروزان معرفی که یا آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
تلفنی قطع شو خیر. بل اوریدون که همشتا زان معرفی که نه دوی تلفن هم قطع شو زبایو تو پیغام اولولم بیا با تاس اوریدون که تا نوبت درکو. مشال زابل سخلی کلی باید احمد شا بابا و میرویس خان اکسون نصب شی. حقداد ساحل در دلارام ولسوالی سخلی کلی دی وای دا خوشه کرده چی ولسی جرگی اقدام تی اشاره ده و باید چی دنورو مختلف خلکو اکسون لری شی. او
عبدالکریم بله از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ گفته که افزایش عکس ها در اداره های دولتی باعث بی‌اتفاقی میشه، باید به غیر از عکس رئیس جمهور دیگر عکس ها موجود نباشه. و مریم از کابل در پیام خود نوشته کرده که تقریبا نظر مشابه داره و گفته که تنها عکس رئیس جمهور که در قدرت است باید در اداره های دولتی باشه و سایر عکس هایی که یعنی گفتن مربوط به بعض افراد جنگ سالار میشه دور کرده شوه.
در تلفن لری اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده خبری وکی سب
بفرمایید سب. لطفا شما صحبت بکنین، تماستان با استودیوی ما وصل است. فکر میکنم این شنونده صدای ما را نمیشنوند. بریم ببینیم که دوست بعدی ما چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب مهربانی.
و علیکم السلام.
دیر بخیر فرمان صاحب. دیر بخیر صاحب خود.
سلامت باشی مهربانی. لکم زین خبری کوی.
دوباره به چه طور سوالی شما تماس می گیرید؟
مهربانی.
زما پیغام داره که پاکستان یو اسلامي هېواد دی، باید هر څوک له خپل ځان څخه یو معبود او یو بل داسې د بوټی هغه جوړ نه کړي. دا عکسونه بېخي چې باید بېخي نه، د یو هم باید نه وي، د ولسمشر هم باید نه وي، د نور څه هم باید بلکل قرآن نه وي.
صحیح سو. مخکې مو یو اوریدونکي ته په دې برخه کې خبرې وکړې، بس نو ستاسو نظر دی حق هم دی. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړي.
خوشحالم شهزاده کوم از ولایت کنر.
بفرمایئ صاحب مهربانی. مهربانی کنین سب.
سروان سب سات سلام کوم او نایمی سب تا سلام کوم.
سلامت
سب گران نرازی ماتا.
مهربانی استاسو غاق رازی او اوریدون که موری مهربانی کوی.
درست سروان سب موضوع خم دیر خیستا موضوع غورا کلی دگرانا مثلا دست دیر که پا افغانستان که خود تقریبا پینده دشکاله و شو چی جنگو نجی نو دل تمانگا اکثر او رو نا اتلان لرو قلمانان لرو نو په کار دا د دولت له چې دا دغه ورونو لپاره یو موزیم غوره شي، د هغې تصویرونه باید هغه موزیم ته ویوړل شي چې خلک یې آینده دپاره وپېژني، یا تاریخي څلي ورته جوړ کړي چې په هغې کښې د هغې واکسونه نصب شي. اوس فل حال دپاره یو رئیس جمهور مونږ لرو، باید د یو رئیس جمهور تصویر هغه په ادارو کښې نصب شي، او که څوک چا ته ګران وي او د چا تصویر یې خوښ وي بیا دې خپل شخصي کور ته وي چې همالته په شخصي کوټو کښې دې ولګوي.
تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. برخی پیام ها هم داریم از شنونده های ما. غفاری از ولسوالی پرچمن ولایت فرا نوشته کرده که باید عکس های اشخاص که در سنگرها و جهاد سهم داشتن نصب باشه، چرا که یاد اونا همیشه باقی میمانه. عظیم الله از ولایت بغلان نوشته کرده که عکس هیچ یک نباید نصب شود، چون گفتن رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله نمیتونن امنیت را تامین بکنن.
او یو بل اوریدون کی چې نوم یې عبدالله نورستانی دی. بله عبدالله نورستانی لیکلی دی چې یوازې د جمهور رئیس عکس په دولتي ادارو کې ضروري وي. او قاری عبدالصبور هم ورته نظر لیکلی دی. او یو بل اوریدونکي هلمندوال لیکلی دی چې د احمدشاه بابا عکس دی په دولتي ادارو کې وي. او د ټلیفون له لارې هم اوریدونکی لرو. فکر کوم چې دا به تر خبرونو مخکې وروستی اوریدونکی وي. سلامت اوسئ. مننه عزیز الله. زابل اتغر ولسوالی څخه لیکي باید میرویس نیکه عکسونه په دولتي ادارو کې دست بی.
بله، یک شنونده دیگه ما عزیزه از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که نباید عکسای افراد جنگسالار نصب شوه و عکسا و تصاویر کسانی که در افغانستان خیلی نقش برازنده داشتن در دفاتر هم باشه. و یک شنونده دیگه ما که نام خود را نوشته نکرده گفته که باید عکس کسی را که مورد پسند قرار میدهیم باید در پول افغانستان هم یعنی در پول افغانی چاپ شوه. و نور احمد فطرت از ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا نوشته کرده که تنها عکس رئیس جمهور کفایت میکنه و بس.
حیدری لغزنی سخلی کلی ویز ما نظر داره چه یواز دیده اشرفانی عکس په دولتی دوایرو کې وی. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان سخلی کلی وی باید هغه عکس